درشه پاره
دغه لامه چا غوندی او گدی کنه
دا تا څنګه چی خری دا چې د دیت لامینه وای کنه دی کی ام کورتی شته دا ام بلاپوش شته دا بلاپوش یعنی دا رقم چې ساده دی د خولې نه لري او ډبل دی کنه
دغه شان چې لتا سره دی کده دغه د قیمتونو پاره راته وای چې جګی پڅو دی او ټټی پڅو دی
مو محترمه درشه لرو څو ماډل دی او د 5000 نه شروع دی تر 2000 روپے پورې او 2000 والا چې دی هغه په نوم دی ول دی یو وسکردار ورتوی مافلی هغه مثال وزره شپږ زره مونږه ما فاینل ورکو هغه کې مو ته دمر شای نه پاتې کیږي مو چې ودرګه چې د خلکو اقتصاد ضعیف ده او مونږه باید دوی سره همکاري وکړو جمپر دی په نوم دی ول د 5000 نه شروع دی تر 1000 روپے پورې جمپر یونی هغه مونږ ته فرق کوي چې مونږ په خرید کې ای خرید حساب نه مثال سنجه شورته کو چې څومره مثال په دې باندې مالیا راځي کرا دکان دا او مصرف دی اپا چاو بیا ورکو چې ډیر مونږ په واچو 500 څلور سوا یغ نه پورته مونږ نه شپ چا نه مونږ ته اجازه را کوي او لامه چې دی لامه مند حساب ده د 3000 نه شروع ده تر 8000 په پورې 8000 فائنل ده یعنی ځنه کولادار دي او ځنه ساده دي
یو ورسته پوښتنه کوم څنګه څوک پوښي چې یو شای جامې تاخلي چې دا اصل وي یعنی دا سنوي چې کاپی شای اخیسته وي په لوړ قیمت باندې
اصلي شای چې ته ګوري مثال دکان ته ورځي او د دې کور دې شای او هغه ورته خې لیبل ورته خې دې کورته لیبل ورته خې چې ورو ده ترکی ده او دی باید پتلون چک شي او کته چې مثال سیز ده 50 کورتی چې وغند باید پتلون دم ته 50 وي او چینه کې به 50 نشته پتلون کې هغه کې مثال سالوی اختی 15 درشته داسې سیزون لري او ترکی به داسې قانون نه لري پتلون چې کورتی دی دا اما رنگ دی پتلون دم ده او جن چې وو غوندې په خپل معلومات ته کیږي چې د ترکی څه رقم خاصیت لري په وجود کې د صحیح فکس کې نه هیڅ ضرورت نشته چې تیو تو کې یا کاته پورته وګوري او چې نه چې د اوچت اقتصاد هغه معلوم ده جنس درشیا معلومه ده کورتیا معلومه ده او وطنیا معلومه ده ټول سیستم معلوم ده
افغانستان ته ډیر ژمنې جامې له بهر وارديږي خو دلته هم داسې ځینې شیان شته چې د ژمي په موسم کې د اغوستلو لپاره مناسب دي د افغان موډل او د جامو د طرحه کوونکي اجمل حقیقي نندارتون ته ورغلی وو و به ورو چې دوی د ژمي لپاره څه ډول جامې ډیزاین او جوړې کړي دي
ما سره یو بالا پوشته دی په سي د پوستکي نه جوړ شوی دی ډیر ښه ګرم ده او ډیر ښه رنګ هم لري ښه نوی ډیزاین هم لري دا بالاپوش ورته وایي دا د ایوان د پوستکي نه جوړ شوی ده د پسۍ ګرم ده نو دا دېته ما د زیرې نوم ورکړی ده دا نو یغ دپاره سړه دپاره ډیر ښه ګرم ده
دا نارینه اغوستی شي که د ښځو لپاره دی
دا دونه داسې مشخصه غوندې نه ده چې دا نارینه و دپاره وي یا که د ښځینه و دپاره وي دا به ازاده پر څوک کوی شي چې واغوندي زنه او مردنه نه لري یعنی
نور څه که راوښیې داسې چې د سړو وختونو لپاره وي
یو بل ډیزاین لرو دې ته ګوپچه وایي نو ګوپچه مختلفه ډیزاینونه لري دا ډیزاین د کندز ولایت مربوط کیږي ډیر ښه ګرم ده له دې نه کوی شي چې ځوانان په یخنۍ کې کار واخلي
د ګوپچې څنګه ته بل څه هم ته
دې ته کمپلی ډیزاینونه وایي کمپلی رختونه دې ته وایي چې مختلف رنگونه لري نو دا هم د ځوانانو په خوښه ده چې کوم رنگ استفاده کوي چې کار اخلي
او دبل
یو بل بخملی ډیزاینونه دام بخمل ده خط خطی بخملونه دام مختلف ډیزاینونه لري مختلف رنگونه لري هغه نوې مو مربوط کی چې کوم رنگ نه کار اخلو
او څنګه ته بالا پوښتې دغه
دام بالا پوښتې هو
د غبل سره توپیر څه ده
دا بلیکس داسې چي ده نازک ده لیکچنای ده هغه بیا نو یو خاص ډیزاین لري لدین بیا اوغونه سفر کیږي نه او دغه پوستکی نه بیا د بدخشان په پامیر کې په نورستان کې په ځینو ولایتونو کې یعنی زیات استفاده کیږي
بالا پوخو ګوپیچا ده د کمپلی کالی دي او دا بخملی ډیزاین نه دي یعنی دغه اساسو سره دي چې دا په ژمي کې یا په منی کې چاوا سړه وي یا غسل کیږي
او سل به سل او داسې نور ډیزاینونه هم لرو له خیر سره چې دمدی میاش په اخیرو کې ان شاء الله هغه ډیزاینونه حقیقتاً په باندې مصروف دي چې له خیر سره زر تر زره هغه جوړ سی او خلکو ته وړاندې کو
دا ډیره مهمه ده چې خخ کارا شي که دا مهمه ده چې وجود دی ګرم وي او سړه دی ونه وي
یما بخیال چې دواړه یې محمده که له ګوبچې نه کار واخلو، یو مثال تاسو ته وایم، که له ګوبچې نه کار واخلو هم ښه ګرم ده، هم ښه ښایسته ښکارو او هم قیامت مناسبه ده.
کوم رنګونه د ژمي لپاره ښه دي؟
تور رنګ ډېر ښه رنګ ده، ځکه چې تور رنګ که لږ څه لمر هم وي باندې لمر پرې باندې ښه تاثیرات لري او ګرم وي.
دغه کوم شیان خو چې تاسو را معرفي کړل دا دلته له تاسو سره شته دي، په هر مهم د ستلیدلې دي چې هغه د ژمي لپاره مناسب او ښه دي؟
زنانو لپاره ډېر ښه نوې مکسیګانې یعنی په بازار کې جوړوي، او موږ غواړو چې نوې ابتکار ولرو. یوازې بخمل ډیزاینونه، بخمل ډیزاینونه ما سره شته چې له بخمل نه کوای شو کار واخلو. دلته یو ډیزاین ده تاسو ته وښایم، دا ډیر ګرم ده او یوازې د زنانو په ډیزاینو کې له بخمل تکې نه موږ کار اخلو. له بخمل نه موږ دلته چپنونه هم جوړو، دلته چپن هم شته، چپلونه هم جوړوو، ماکسی رقم رقم ډیزاینونه له بخمل تکې نه جوړوو.
خو ګوریدونکو د تان نڅانګ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو د ژوند شېبې رنگینی غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې اسي په دې روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 لکو زیاتې افغانۍ چې د امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ.
تشکر، تاسو نه مننه، خیر یاست، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاو منله یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایي، گزارش یا رپورټ ورته وایو. هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هر څه ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو گزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه گزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اوریدونکو ته، چې څه مو لیکلي دي له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چا ته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په دې اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت یې په المانۍ نه لرو دلته په تنهایی باندې په ولسي جرګه کې څه غوښتل، څه غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په طریقه غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر یا د بعضې نورو د ولسي جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په همغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې چې ما دلته په تنهایي صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي هغه خلکو ته معلوم ده سي هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي هم جایدادونه غصب کړي دي هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده هم یې خلکو نه اخیستی دي بیخي زیات مثالونه دي دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایي چې ورور خپل حد وپیژنه ته قانون ته تن کې ده که په قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپله سزا به وویني اما که په قانون کې ملامت نه ویني ته چې د زور او د فشار له طریقه تهدید له طریقه غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي دا خو د مامور مسؤلیت نه ده دا خو ظلم ده په دې نظام کې خو دا ورځې تیریږي ریاست جمهوری دغه حالت مرحله ختمیږي دا په تاریخ کې پاتې کیږي نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي
نصرت صاحب کا ستاسو د ولسی جرګې د لمړي مرستیال ترمنځ جنجالونه ترش کده راته وایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه کم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري اصلی دا د جنجال پیل کوم شروع
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نائب اول وټاکل سو یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دي خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره د مستقیم رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي او موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال لپاره یو کېدای سي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو سي نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي اساس خبره د دې ځای نه شروع شوی ول
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوی است
بالکل د دې دوه رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو چې په یو سفر کې خپل رئیس دی ولسي جرګې مسکو ته سفر د رسمي هیئت په رسمي پلاوی پر راس کې روان و نو دلته دی وزیرانو د استیزا ورځ و د امنیتي سکتور دی وزیرانو د استیزا ورځ و چې ریاست جرګې دی محترم نائب اول یا لومړی نائب ماین په ریاست باندې و او لومړی ماوین زما په خیال دی وزیر دفاع سره په خوست کې دی وزمک وسر باندې لنجه وسی هغه د کوم قلوردي ځمکه ولا په یغو په سر باندې جنجالونه و چې د سوی وسم په وزارت دفاع کې موجوده ده نو هغه معاملې وې چې لومړی معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استیزا رایې ورته واخلي او سلب اعتماد سي نو دوی استیزا ته را حاضر سوي او آماده و چې راتلو نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه مریض هم وویل چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ سو چې ښاغلی همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې هغو په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سو راغی د ما هغه ټول پروګرام یې را خراب کړو ما چې کومه برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلود هغه رئیس را خراب کړو بینان زه خپله باید د رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني موږ وولو
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندونکو پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی یو دا چې خپل د ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 500,000 زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوي دي هغه به بیرته ورکړي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس دارالانشا یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړئ که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې 500,000 افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره اماده کې وخي؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا دې فساد شوی یا دې موجود وي یا رئیس ولسی کړي یا دې موږ نور دغه مو پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شیم نه وي. دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زیرې دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي ما عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې شی تهیه کوي د زومې کې د یخنۍ په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا د 4-5 کالو کې چې څه مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ما ته ترسره شوي دي تاسې وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړ سوې، ولې کنټینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي؟ هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ما ته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته ترسره شي. ولې که تاسې نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسې دا شی نه منئ نورو حکومتي مقامات ته هم وایئ چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایئ ستا نه ماته وایئ چې لرې کړي، زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته رانتقال شي، شورا ملکیت را دې شي، زه به خپله چاره په خپله وکړم، او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي، خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده، ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ، په یو شکل جبهګیري مو کړې، دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا اوازې او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي؟
ما هیچ چا تر اوسه پورې په ژوند کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم، هغه واقعیتونه ورته ویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوي ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده، او هغه واقعیتونه مې ورته ویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو، او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسیدلی دي چې دواړه طرفه متضرره کیږو او د دې نه استفاده نور کوي، نور کسان کوي، راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو، یو پریکړې ته سره ورسېږو، او دغه قضیه را واخلو په دارالانشا باندې چپه کړو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي، نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي، او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.